په پیښور کې د غرمې 12 بجې شور دین کو د مشال رادیو په خبري غړی کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له انیسه اجمل او
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی، د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو سرداری ویلي که وزیر اعظم عمران خان تر 1 جنوري استعفا ورنکړه نو لانګ مارچ به پیل کړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس نور 550 کیسونه رپورټ شوي دي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ په نتیجه کې د مرستو حکومتي لګښتونو بل لاسلیک کړی. د خبرونو تفصیل، د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو سرداری ویلي وزیر اعظم عمران خان دی تر 1 جنوري استعفا ورکړي، ګنې دوی به د اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړي. نوموړي دا خبرې پرون د سند صوبې په لړکانه کې د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو د 43 پر مهال وکړې. هغه زیاته کړه د سلیکټډ یا د انتخاباتو له لارې نه، بلکې د ځینو کړیو په ملاتړ د راغلي وزیر اعظم لوبه به ختموي. په دې موقع د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي هم وویل اسلام آباد ته به ورسي او له وزیر اعظم به استعفا اخلي. مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز اویل چې د وزیر اعظم جنگ اوس له پی ڈی ایم سره نه، بلکې 2 کروڑ اولس سره دی. بلخوا د اپوزیشن ګوندونو د سرګندونو په جواب کې د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي اسلام آباد ته د لانګ مارچ او د حکومت د نسکورولو دړکې کار نه کوي. د پاکستان چارواکو یو ځل بیا د افغانستان د سولې ثبات لپاره خپلې ژمنې تکرار کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 28 په خپل ویبپاڼه لیکلي چې پاکستان په دوامداره توګه پر دې خبره زور راوړي چې د افغانستان د جګړې حل پوځي نه، بلکې سیاسي بهیر دی. وزارت زیاتوي ځینې خلک د پاکستان لخوا د افغانستان د سولې لپاره په هڅو منفي خبرې کوي چې د افغانستان سولې بهیر او د دوه اړخیزه همکارۍ زیاتولو لپاره هڅو ته زیان رسولی شي. د یو بل خبر لمخې، نن په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان چارواکي غونډه کوي چې پکې به د ترانزیت تجارت په پولو د مارکیټونو جوړولو ترڅنګ په نورو چارو خبرې کیږي. چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې په دې 3 ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره د افغانستان د کامرس یا سوداګریزې خونې وزیر نثار احمد غوریانی اسلام آباد ته رسیدلې. په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 550 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو شمېره 9999 ته رسېدلې. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په 13 ورځو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس نور 1940 مثبته کیسونه راغلي دي. په هیواد کې تر نن سهاره پورې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 1,43,309 ته رسېدلې، خو په 13 ساعتونو کې له کووډ 19 ناروغۍ څخه نور 1,68 کسان رغېدلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د القاعده 11 غړي او 2 مهم طالبان وشل شوي دي. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا وسلوال وړ مشپه په ناوې ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وشل شوي. دفاع وزارت وایي په وشل شوو طالبانو کې یو د مسعود احمد په نوم د طالبانو کمانډان وو او نوموړی چې په حقبین مشهور وو په هلمند کې د القاعده په ګډون بهرنیو ترهګرو ته د سانتیاو برابرولو د چارو مسؤلیت درلود. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ژغورونکو هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د زیاتې واورې واورو خویدو له امله د روک شوو کسانو د لټون لپاره پیل کړي وو. د ایران سرکاري ټلویزیون د دسمبر په 28 خبر ورکړی چې د توپان وروستو د واورې خورېدو بخنه غواړم د واورو خویدو په 4 پیښو کې 12 کسان وژل شوي او 14 لا درک شوي کسان د سره صلیب نړیوالې ادارې په مرسته ژغورل شوي دي. او اخیری خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووډ 19 ناروغۍ په نتیجه کې د مرستو حکومتي لګښتونو بل لاغې 3 ورځې وروسته لاسلیک کړ چې د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیروزګارۍ د اضافي پیسو ورکولو موده ختمه شوه. حکومتي غړو په حکومتي کچه ادارو د بندولو خبرداری ورکړه. د ولسمشر ټرمپ دا قانوني مسوده د دسمبر په 28 ناوخته لاسلیک کړ. ولسمشر ټرمپ د دسمبر په 28 ویلي وو چې دا بل به نه لاسلیک کوي، چې له وجې د کانګرس غړي حیران شوي وو او دا بل یې هم مبهم برخلیک سره مخامخ کړی وو. په دې بل کې د بیروزګار خلکو لپاره د اضافي مرستو ترڅنګ د اغو امریکایانو لپاره یو واري $600 ورکولم شامل دي چې آمدنی زیات نه دي. ولسمشر ټرمپ ویلی وو چې دا مرسته ډیره کمه ده. د خبرونو پای.
مشال رادیو خبرونه مولانا سی اجمل اوریدل په روانه خبرونه کې موردونکو پر دې موضوعاتو استاذ لپاره رپورټونه راوړی دي. پرون د سند په لاړکانه کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د 14 تلین په مناسبت جوړې غونډې ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل. وزیر اعظم عمران خان دی د جنوري 23 استعفا وکړي کنه اپوزیشن ګوندونه به د اسلام آباد پر لور مارچ پیل کړي.
اگر 31 جنوري تک عمران نے استعفا نہیں دیا تو مارچ ہوگا.
هم پرون بیا د خیبر په باړه کې یوې جلسی ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین له حکومت وغوښتل چې د دې تحریک د یو مخکښ او د قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر تر څنګ د دوی یو شمېر نور بندي ملګري خوشي کړي.
موږ دا ټوله غونډه مطالبه کوو چې هغه دې راخلاص شي دا د جبر لاره د نور ریاست پرېږدي.
او د خیبر پښتونخوا د پولیو ضد ادارې ځینې خزینه کارکونکي پر خپلو ځینو نارینه افسرانو تور پورې کوي چې دوی یې په جنسي توګه ځورولي دي. پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورلای موجود راځو د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په احتیاط کې شامل او ځینو سیاسي مشرانو ویلي کې وزیر اعظم عمران خان د جنوري 23 استعفا ورنکړي نو دوی به اسلام آباد ته لانګ مارچ پیل کړي. دوی دا خبرې پروند سند صوبې په لړکانه کې د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو د 14 کلین په مناسبت جوړې وې جلسې ته په خپلو ویناو کې وکړې. د اپوزیشن مشرانو یو وار بیا د عمران خان حکومت د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی هغه وباله او هوډ ښکاره کړل چې د چپه کولو لپاره به خپل سیاسي مبارزه جاري ساتي. خو وزیر اعظم عمران خان او تحریک انصاف ګوند غړي وایي چې د مخالفه سیاسي ګوندونو مشرانو د دې لپاره احتجاجونه پیل کړي چې ځانونه له احتساب وژغوري. نیاز علي خان معلومات راکوي.
د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو اویل ک وزیر اعظم عمران خان د 1 جنوري پورې استعفا ورنکړه نو دوی به اسلام آباد ته احتجاجي تحریک پیل کړي. دا خبره هغه د پخوانی وزیر اعظم او د خپل مور بېنظیر بټو د 14 تلین دستوري په 20 دسمبر په غړي خدا بخش لړکانه کې کړی ده.
اگر 31 جنوري تک عمران نے استعفا نہیں دیا تو مارچ ہوگا.
د 1 جنوري پورې ک عمران خان استعفا ورنکړه نو مارچ پکیگی، لانگ مارچ پکیگی، منگ با اسلام آباد تا مخ کوو، پورا تحریک پا چلو. دستوری تا دا ویڈیو پلنگ پخوانی صدر او دا پیپلز گن شریک مشر آصف علی زرداری اویل چے عمران خان دا پاکستان حکومت نشی چلولے.
ان سے پاکستان نہیں چل رہا میرے دوستو، ان سے پاکستان چل نہیں رہا اور چلے گا بھی نہیں.
دوی پاکستان نشی چلولے او نبی وہ چلوی. دا نن زما دا ودا، تاسو به وی نه چې دوی پاکستان نشي چلوله. دا ملک چلولو والا ندی، دا کرکټ ټیم چلون کی دي. دستوري تا راغله د مسلم لیگ نون ګوند مرستریالي مشر او د پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف لور مریم نواز اویل چې پخوانی عامر پرویز مشرف د بینظیر بټو قاتل دی.
نواز شریف کو تو تم نے اشتہاری قرار.
نواز شریف خو تا اشتہاری وبلو، خو ستا دومره جرأت نشته چې د بینظیر بټو وشن کې مشرف پاکستان ته راولي.
د تلین دستوري ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي اویل چې پی ډی ایم مونږ شوقلا نه دی جوړ کړی، اسلام آباد ته وزو او د حکومت نه به استعفا اخلو.
پی ډی ایم هم نه شوق کې نه بنایا، هم یې چاته
هه. پی ډی ایم مو د شوق د پارا نه دی جوړ کړی، مونږ دا غواړو چې عین دی او عین دی سر لړی وي. هر سړی دی د دې لاندې کار وکړي، منتخب پارلیمنٹ دی ددی مرکز وی. دستوری تا دا عوامی نیشنل گن مشران او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان ہوتی، میا ابتخار حسین، د جمعیت علماء اسلام فی جنرل سیکرٹری مولانا غفور حیدری، دا بلوچستان نیشنل گن مشر اختر مینگل، اویس نورانی او نورو سیاسی گنڈونو مشرانو هم وینگانی اکڑی. دا پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو د لموڑی تلین په دستور کی دا پیپل گنڈ سرا نورو مخالف سیاسی گنڈونو مشرانو په لمبی زل گڈون اکڑو. دا پاکستان تحریک انصاف حکومت پر زد جوڑ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے شامل ہو ٹولو سیاسی گنڈنوں مشرانو دا بینظیر بٹو پر دیا لسم تلین دستور کی گڈون اکڑو او پا حکومتی غگ اکڑو چی استفا دی ورکڑی. خو وزیر اعظم عمران خان بیادا ویلی چی اپوزیشن دخپلو درغلیو پٹولو دا پارا احتجاجو نکی او زان دا احتساب نا پٹول غواڑی. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
د واکمن تحریک انصاف گند د اتحادی پاٹھائے مسلم لیگ فنکشنل جنرل سیکرٹری او د اطلاعات او پخوانی وزیر محمد علی دورانی د دسمبر پر سلوریشتما د لاہور پر کوٹ لکپت زندان کے د مسلم لیگ نون ل بندی مشر شہباز شریف سره ملاقات کړی دی. دورانی د دسمبر پر ویشتما مشال اڑی ته ویل دلی دین مخه په هیواد کې سیاسی خبرو تر تلار هوارول او جمهوریت پیاوړی کول. خود پاکستان جمہوری غورځنګ مشران وای تر هغه چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ته غاړه نیوي خې له حکومت سره به هیڅ ډول مذاکرات ونه کړي. مجید بابر رپورٹ را کوي.
د دسمبر په ویشتما له مشال ریډیو سره په خبرو کې د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر او د مسلم لیگ فنکشنل سیکرټری جنرال محمد علی دورانی وویل چې په حکومت کې د برخوال په توګه غواړي چې جمهوریت پر مخ ولاړ شي او د سیاسي جمود خاتمه وشي. زکه شعبه شریف سره ملاقات لورغلی وو.
شہباز شریف چونکہ په پارلمان کې د اپوزیشن مشر دی او چې کله د پارلماني نظام د چلولو د پیوړی کولو او یا دا محل کم سیاسي جمود مخ ته راغلی دا غي د خاتمي خبرو وینو په دې کې د اپوزیشن بنیادی کردار جوړیږي. په دې لړ کې د ګوند د مشر پیر په غاړه صاحب لخوا چې کوم هدایت راکړل شو او زموږ ګوند چې د قانوني مفاهمت او یا نېشنل ګرین ډایلاګ یا په قانوني کچا د سترو مذاکراتو خبره کوي نو دا ملاقات دا غي یو برخه وه.
کسو هم د دې ملاقات نه پس د اپوزیشن مشر شعبہ شریف دریس پړاګه شوی نه دی. خود مسلم لیگ نواز یو شمیر مشرانو په خپلو ټویټر پیغامونو او مرکو کې او د ګوند مرستیال مشر مریم نواز شریف د دسمبر په 16 په سکر کې خبریالانو سره په خبرو کې د یوې پښتنې په جواب کې حکومت سره د هر ډول مذاکراتو نه انکار کړی او شعبہ شریف سره د محمد علی دورانی د ملاقات په تناظر کې یې وویل
صرف اس وزٹ سے نہیں اس سے پہلے بھی
یوازې دا ملاقات نه بلکې د دینه مخکې مونږ ته د حکومتي وزیرانو لخوا یو شمیر پیغامونه راغلي وو خو چې کله هغه ته جواب ورنکړل شو نو اوس نور خلک راليږي. خو زما په اند میاں نواز شریف یو کلکه فیصله کړې ده او د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان صاحب هم په دې اړه بالکل واضح دی او پی ڈی ایم کې شامل ټول سیاسي ګوندونه په دې اړه واضح موقف لري چې د جالی حکومت سره به اس ډول مذاکرات نه کیږي او دا اوس چې د مذاکرات تو خبره کوي نو په اصل کې حکومت مونږ نه انارو غواړي خو ان شاء الله دوی ته بعد پی ڈی ایم لخوا اس انارو ملاو نشي.
مشال لیډو سره په خبرو کې محمد علی دورانی وویل چې هغه په دې اړه د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د مسلم لیگ رهبر میاں نواز شریف او د پیپلز ګوند د مشر آصف علي زرداری سره هم په رابطه کې دي او د مسلم لیگ فنکشنل خواهش ده چې دا خبرې اترې د اسټابلیشمنت ترڅنګ د ټولو ادارو او ګوندونو ترمنځ وشي نو هیواد با د ترقی په لور روان شي. خو دورانی دا ونه ویل چې هغه د چا لخوا لیږل شوی وو او د دې مذاکراتو ایجنډا بسوي. خو په اسلام آباد کې د هم سب خبری ویب پاڼې مشر او سیاسي شنونکي وجاهت مسعود د باخبره سرچینو په حواله داوه کړې چې محمد علی دورانی د پوځ لخوا لیږدول شوی وو او د گرینڈ ڈائلاگ مانا سیاسی حالات پخوانی ڈگر تا استنول دی.
محمد علی دورانی کا انتخاب
دا ممکن نه دا چې د محمد علی دورانی انتخاب د راول پنڈے لخوانی شوه. د دې ملاقات نور اطلاعات دا دی چې شعبہ شریف خورته وویل چې زه د خپل ورور او ګوند د پریکړو پر ضد نشم تللی. تر کومه چې د ایجنډي خبره ده نو زما په اند هماغه د پخوانی د ورکړې راکړې خبرې به وي. دوی غواړي چې کومه بنیادی مسله ده هغه شاته شي او سټیټس کو یا پخوانی دود برقرار وساتلی شي. خو زما نه دی خیال چې د پی ڈی ایم مشران به په دې رضا شي. خو مشال ریڈیو سره په خبرو کې محمد علی دورانی د مذاکراتو په اړه خوشبینی وښوده او د شعبہ شریف سره ملاقات یې د گرینڈ نیشنل ڈائلاگ خواته ډوبه ګام او په سیاسي توګه ګټور وبللو او زیاته کړه چې د دې ملاقات نه پس د مسلم لیگ نواز او د پی ڈی ایم د مشرانو لخوا دا خبره چې ډوبه دی عمران خان مستعفی شي بیا به خبرې کیږي په اصل کې خبرو اترو نه انکار نه بلکې مشروطه رضامندي ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
له جمعیت علماء اسلام فی ډلې استل شوی مولانا ګل نصیب خان وایي د دسمبر پر 19مه غونډه بدلې چې پکې به د خپل راتلونکي تګلارې په اړه فیصله کوي. نوموړي دا خبره د دسمبر پر 20مه له هغه یو ورځ وروسته له مشال ډوی سره په یو مرکه کې کړي چې د جمعیت مرکزی ویاند محمد اسلم غوري د مولانا ګل نصیب خان، مولانا محمد خان شیرانی، مولانا شجاع الملک او حافظ حسین احمد له پاټه د استلو اعلان وکړ. تر دې څو ورځې وړاندې مولانا محمد خان شیرانی په یو خبري غونډه کې پر مولانا فضل الرحمن سختې نیوکې کړې وې. عبدالحی کاکړ رپورټر راکوي.
د جمعیت العلماء اسلام مرکزی ویان د دسمبر پر 18مه نیټه په ټویټر باندې ولیکل چې د ګوند د مرکزی مجلس شورا انضباطي کمیټه د ګوند له فیصلو څخه د سرغړون لوجې مولانا ګل نصیب خان، مولانا محمد خان شیرانی، مولانا شجاع الملک او حافظ حسین احمد له پارټۍ د استلو پریکړه کړې ده. البته هغه دا وضاحت ونه کړی چې دوی له کومو فیصلو څخه سرغړونه کړې ده، خو مولانا ګل نصیب خان د دسمبر پر 18مه نیټه مشال ډیر ټول چې د دوی د استولو په لړ کې د ګوند پر آئینی طریقې کار عمل نه دی سوی.
اولنۍ خبره دا ده چې جرم چې ده په سیاسي ګوندونو کې دا د دو اړخونه نوي، یو د اړخ د پالیسۍ نوي او یو د اړخ د نظم نوي. دستور ضابطه چې ده دا د 15 ورځو د نوټس ده، نو موږ ته دا نوټس هم نه دی ملو شوی. بیا په دې کې دا ده چې کومه ادارې دا کار کولی شي، نو هغه اداره چې ده د هغې سطحي شورا ده، نو دې کې شورا هم نه ده راغوښته شوې، شورا هم په اعتماد کې نه ده اخیستل شوې. یو کمیټه جوړه شوې ده چې د هغه کمیټې تذکره په دستور کې د فد هغې لپاره موجود نه ده.
په جمعیت العلماء اسلام کې اختلافات هغه وخت را څرګند شو کله چې د دسمبر پر 16مه نیټه د ګوند یو مهم مشر مولانا محمد خان شیرانی په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال د پارټۍ پر مشر مولانا فضل الرحمن نیوکه وکړي. نوموړي وویل چې مولانا فضل الرحمن په خپل ګوند کې په خپل سلیکټډ دی، نو د پوینا هغه څنګه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته سلیکټډ وزیر اعظم ویلای سي. له سلیکټډ څخه د دوی هدف دا دی چې د رایو لاله نه بلکې ځینې خاصو کړیو ټاکلې دي. اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې عمران خان د 2013 کال په انتخاباتو کې د فوج په ملاتړ د درغلوی لاله ټاکل شوی دی چې دوی د دې لپاره د سلیکټډ استلا استعمالوي، خو فوج تل دا تور رد کړی دی او د پاکستان انتخاباتي کمیشن ټاکنې شفافې بللې وي. مولانا شیرانی په خبري غونډه کې دا هم ویلي ول چې مولانا فضل الرحمن پارټي خپل میراث او شخصي جایداد ګڼلې دی. په پېښور کې خبريال کاشف الدین چې د جمعیت په داخلي سیاست زیات خبر دی مشالې ټول چې په ګوند کې اختلافات له ډیرو کلونو را روان ول.
چیرته دا دی وخت کې دا خبر راپورته شو په بلوچستان کې مولانا محمد خان شیرانی او په خیبر پختونخوا کې مولانا شجاع الملک، نو دا صدا داسې د بازي خلکو د اشارو یا د سازش نه د دې اخلاص نه دا، ځکه چې په دې وخت کې صدا چې حالات پیښ شو چې دا خلک میډیا ته راغلو، ځکه چې یو طرف ته خو د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ چې کوم تحریک هغه ډېر تیزه سره او ډېر په زور شور سره روان او دا هغه چې کوم د احتجاج کوم ورته وایو چې دویمه مرحله شروع شوه، دا خبره کیږي او دا بیا د تر خیال تقویت هم ملاویږي چې دا د سازش نه خالی نه ده چې په دې وخت دا.
خو مولانا ګل نصیب بیا د اندازې غلطی ګڼي چې شایي په دې کې د فوجي یا نورو بهرنیو کړیو لاس وي. البته دای په پاکستان جمهوریت اتحاد کې شامل ګوندونو باندې نیوکه کوي.
داسې بالکل نه داسې اراده شته، نه داسې اوسه پورې سره ډیولپمنټ شوی دی او نه ماته څه معلومات شته. او نه زمونږ دا سوچ ته چې جمعیت علماء اسلام موقف ته کمزور شي، جماعت ته کمزور شي، موږ دا سوچ کوو چې هغه نور تکړه شي، طاقتور دي شي. البته دا غوښ خپل یو مشکل دی چې په ټول ملک کې جمهوریت غواړي، په خپل پارټۍ کې امیریت غواړي.
مولانا ګل نصیب زیاته کړه چې دوی به د دسمبر پر 19مه نیټه غونډه کوي چې پکې به خپل راتلونکي په اړه فیصله کوي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پتہ مو دا
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال ریڈیو د اردوونکو پښتون ژغورنی غورزنګ پروند دسمبر پر 20 د خیبر په باړه کې یو درنه جلسه وکړه. جلسې ته په ویناو کې د غورزنګ مخکخانو حکومت د خپل یو بندي مشر علي وزیر ترڅنګ د یو شمېر نورو زندانی ملګرو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. دوی زیاته کړه چې په قبایلي ضلعو کې د هدفي وجنې بندي شي او سرکاري ادارې د ځایي ولس پر کاروبار د قبضې پالیسي ترک کړي. دوی د سیمې د غیبتل شو کسانو د موندلو او عدالت ته د وړاندې کولو خپله غوښتنه هم تکرار کړه. د پاکستان پوز او حکومت وایي قبایلي ضلع تر ډیره د وسلوالو لښتونه پاکې کړي دي او د سیمې د امن او د اوسیدونکو یې د ژوند د خوالي لپاره هڅې یې جاری دي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د دسمبر په 20مه د پښتون ژغورنې غورزنګ د خیبر ضلع په باړه جازدونو ګراوند کې یو ولسی جلسه وکړه. د جلسې ته د ورتک په محل د پیښور او باړې ترمنځ زیاتره لارې تړل شوې وې او د غورزنګ مشران او ولسی وګړي په متبادل لارو باندې پیاده باړې ته داخل شول او جلسې ته ورغلل. د جلسې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین په خپل وینا کې وویل چې په کېد کې بندي د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او د دوی نور نیول شوي ملګري دي زر تر زره خوشي کړل شي.
قدردان علي وزیر او د دسرا په جیل کې پراته نور ملګري پاوالا سره موږ دا ټوله غونډه مطالبه کوو چې هغه دې راخلاص شي. دا د جبر لار د نور ریاست پریږدي. د علي وزیر د کور اتلس کسان شهیدان شول. ریاست دا هو یو قاتل هم نه ونیو خو علي وزیر یې ونیو. دا په پاکستان کې د پښتنو سره چلند دی. دا په پاکستان کې د پښتنو سره رویه ده. حنیف پښتین ورسره فهیم ده هم راخلاص شي او دوی چې کوم مولانا اعجاز نیولی دی دوی تورونه په پوره کوي چې هغه دی دغه دی را دي سي عدالت ته پیش کی. دلته ډیر دوره کو بچیان د ورکو خلکو مندې راغلی دي. هغه هیڅ وسی نشتا سره په کور کې ژاړي چې ستا عدالتونه جوړ دي. کچا ګناه کړی وي راشه ورته ورته راولا کومه سزا په دی آئین کې وي ته ورکا چې بے ګناه وي. پښتانه ما ځوروي پښتانه ما دردوي.
د شمالی وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او د یاد غورزنګ مخکخ محسن داوډ وویل چې په قبایلي ضلعو کې هدفي وژنې روانې دي او باید مخنیوي وشي.
هدفي وژنې روانې دي. دا هدفي وژنې د ځوانانو د مدني فعالو روانې دي. د سیاستدانانو روانې دي. په ډېر پری پلان طریقې سره کوشش کوي چې د سوسایټي چې کوم کریم دی اغه ټارګټ کی. په هر جلسه کې دا خبره کوم چې د دې غورزنګ حدود نشتا. دا غورزنګ به د دې افغان وطن ژغورنه کوي. اغه ځان له ادارې جوړې کړې دي د انرسي په نوم د اف دبليو په نوم زه فزه خلکو د سپکې قبضه کوي. د خلکو په معاش باندې قبضه شي. د خلکو په روزګار باندې قبضه شي.
د جلسه ته سید عالم مسجد او د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر هم وینا وکړه. په پاکستان کې د لادرکشو کسانو لپاره یو حکومتي کمیشن موجود دی چې وایي د غوی لټون کوي او د رز لري چې سلګونه کسانې موندلي او کورونو ته یې استولي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه په قبایلي ضلعو کې د خلکو د زورولو او هغوی کاروبارونه قبضه کولو تورونه نه مني او پوز د پښتون ژغورنې غورزنګ هغه ټول تورونه ردوي چې دوی یې په خپلو جلسو کې په بیا بیا تکراروي. له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر علي وزیر د دسمبر په 14مه پېښور پولیسو نیولی و او سند پولیسو ته سپارلای. د سند پولیس وای علي وزیر او د غزنی ملګرو د دسمبر په شپږمه په کراچۍ کې وی جلسې په محل د ریاست زد ویناوي کړي او په دې تور کې نیولې دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په پیښور کې د پولیو ضد ادارې ځینو خزینه کارکونکو ویلي چې خپل ځینې نارینه افسران یې په جنسی توګه زوروي. دوی حکومت د تحفظ او دغو افسرانو پر ضد د کاروای غوښتنه کړې ده. په صوبه کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر د دې تورونو په اړه لڅ ویلو ډډه کړې، خو له همدې ادارې سره کار کوونکي یوې ډاکټرې مشال ریډیو ته ویلي چې دا تورونه بې بنیاد دي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
مشال لیډو سره په خپل خبرو کې پیښور حیات آباد کې د پولیو پر ضد کارکونکو زنانه اهلکاره عبیدې مشال لیډو ته د دسمبر په 20 وویل چې ځینې افسران چې دوی سره په پولیو پروګرام کې دي غیر اخلاقي غوښتنې تر کوي او تنګوي. د کم پر ضد چې دوی بر چارواکو ته شکایتونه هم کړی دي، خو هغوی د دوی دریس اورېدو پر ځای د دوی بې عزتي وکړه. نوموړی وایي چې داسې پیښې نورو زنانو سره هم راځي، خو د خپل عزت، مجبورۍ او غریبۍ د لاسه څوک غږ نشي پورته کولی. د حیات آباد یونین کونسل نارینه انچارج نور الله وایي چې دغه زنانو سره زیاتې شوې او په هر میدان به دوی د دوی پوښتنه کوي.
کم از کم د 5 سال نه اوسو چې دغه د کې په خپل باندې کار کوم، خو الحمدلله په دې وخت پورې زمونږ په یو کې هیڅ داسې دا نه وغلی، لیکن اوس دا یو سور دی او شلې چې د زنانو سره هراسمن شوی دی که حقیقت نه وي. نو دې به مونږ وته چې انکوایری دی وشي، یو جانبدار انکوایری دی نه کیږي، لکه څنګه چې پرون جانبدار انکوایری وشول. د شلو کسانو چې څوک ناوري او د یو کس اورېدل کیږي، مخامخ به دې ته کوم نقصان رسیږي. زمونږ د خلکو ته مخامخ کیږو، مونږ د خلکو کورونو ته ځو، کوي دې زیاته نه کم د اکی مونږ تر کولې کیږي. د هغه باوجود هم چې کوم ځای نه بیا داسې کارونه کیږي، نو دا لکه نامناسب خبر دی.
په دې اړه مو چې کله د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط سره سو سوار د تماس نیول هڅه وکړي، نو خبرونه کول نه ډډه وکړه. ولې د هغه وروسته مو د حیات آباد د پولیو کسانو د ګروپ یا ډلې مشر ډاکټر نازیا نو پختل نو دوی مشال لیړو ته وویل چې دغه تورونو کې هیڅ حقیقت نشته دی او د دوی پر ضد به محکمانه کاروي کول شي. دوی وی چې وړاندې هم دوی دغه شان شکایتونه کړو، خو هیڅ حقیقت پکې نه وو.
د آپس کې خپل سګرجز دی، هغه دی په دې طریقې میډیا پکې انوالف کړه، سه به صفوغه کې څه دغه نشته، څه حقیقت پکې نشته. هغه کې پرون موږ سینیئرز راغلي او هغه پکې دغه وکړو کنه، هغه چې لګ ډیر سټریکنس نکنس کینو اغه د وژنه د ییچ دینو اوس فیمل سره خدا هتیار ده تاسو پته ده وی پیدا الزامات لګولې دي کنه نه کې کس ځګه نو مخابه ضرور به اکشن اخلي تاسو خو پته ده پولیو ऑलरेडी دومره سنسټیو میټر ده بیا چې دا سه سټاف پکې دا سه حرکتونه کوي نو یک اگینست وخم خاص نه سغې کوي.
دغه د پولیو نارینه او زنانه اهلکارانو دړه کوکړه کچره غیر جانبدار پلټن یا انکوایری ونه شو، نو دوی به د سیاست د وزیر د کور مخه ته، د شنبه د اسمبلی مخه ته به احتجاجي ناشته کوي او د هغه وروسته به عدالت ته هم ځي. د پامول دا چې سور از وړاندې پیښور لیډ ریډینګ رښتون کې هم یو ځنانه اهلکارې د سپیټل د نارینه اهلکارو باندې دغه رنگ تورونه لګولې وو او د سپیټل انتظامی دغه تورونه رد کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو دور دن کو پا پی خور کی دا غرمی دولستنی بجی کی دن کی دی دا خبرونو لنڈیز لانی سے اجمل آورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو سرداری ویلی وزیر اعظم عمران خان دی تریو درشمی جنوری استعفا ورکړي، ګنې دوی به د اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړي. نوموړي د خبرې پروند د سند صوبې په لاړکانه کې د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو د دیارلسم تلین پر مهال وکړي. بل خو د اپوزیشن ګوندونو د سرګندونو په جواب کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي اسلام آباد ته د لانګ مارچ او د حکومت د نسکورولو د ډکې کار نه کوي. د پاکستان چارواکو یو ځل بیا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره خپلې ژمنې تکرار کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 20مه په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان په دوامداره توګه پر دې خبره زور راوړي چې د افغانستان د جګړې حل پوځي نه بلکې سیاسي بهیر دی. د یو بل خبر لمخې نن په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان چارواکي کونډه کوي چې پکې به د ترانزیت تجارت په پولو د مارکیټونو جوړولو ترڅنګ په نورو چارو خبرې کیږي. په پاکستان کې په تیرو 43 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 55 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو شمېره 9,999 ته رسیدلې. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویب پاڼې تر مخه په تیر شوه ورځ کې په پاکستان کې د کورونا وایرس نور 1,940 مثبت کیسونه راغلي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د القاعده 11 غړي او 2 مهم طالبان وشل شوي دي. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا وسلوال وړ مشبه په ناوې ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وشل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د ایران شورونکو هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د زیاتې واورې او واورو خویدو له امله د روک شوو کسانو د لټون لپاره پیل کړي وو. د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي چې د طوفان وروسته د واورو خویدو په 1000 پیښو کې 12 کسان وژل شوي.
د مشال رادیو لن خبرونه اوریدل اوس راځي بل موضوع ته. پرون د لومړي ځل لپاره په اکثرو اروپایي هیوادونو کې زړو خلکو ته د کورونا واکسین ورکولو بهیر پیل شو. د اروپایي ټولنې غړو دا ورځ د بری ورځې په توګه یاد کړې ده. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پراخ پروګرام پرون یکشن به پیل شو. د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو لخوا جوړ د کورونا وایرس پر ضد واکسین چې شاوخوا یوه میاشت کې به هر چا ته 2 ځلې ورکول کیږي د شنبه په ورځ د اروپایي ټولنې هیوادونو ته رسیدلی و. په چک جمهوریت کې د هیواد صدر اعظم اندری بابش لومړی کسو چې د پلازمېنې پراګ په پوځي روغتون کې واکسین شو هغه خبرې اعلان ته وویل.
مونږ به احتمالا نه میاشتې د واکسین کمپاین ولرو، خو البته د واکسین شتون او کمیت پورې اړه لري.
د سلواکیا ولسمشره زوزانا چاپوتوا او د بلغاریا د روغتیا وزیر کوستانتین انګیلو هم لومړني کسانو چې په خپلو هیوادونو کې د تلویزیوني کمرو په وړاندې واکسین شول ترڅو د کورونا ضد واکسین د مؤثریت په اړه د خلکو باور زیات کړي. د اروپایي ټولنې په ډیری هیوادونو کې دا واکسین لومړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د دې ټولنې 20 غړو هیوادونو د دسمبر 20مه د وی ډی په نوم یاد کړې ده. د ایتالیا په ګډون چې د کورونا د اوبا په پیل کې سخت ورځې ولیدلې، په جرمنی او نورو اروپایي هیوادونو کې هم د دې واکسین کمپاین پیل شوی دی. د ایتالیا صدر اعظم جوزیفی کونتی په یو ټویټ کې ولیکل چې دا ورځ به زموږ په تاریخ کې د تل لپاره ثبت شي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند په جرمنی کې وویل نن ورځ د اروپا د بری کیسه پیلېږي. هغه زیاته کړه نن ورځ به په زرګونو انسټیټیوټونو او څېړونکو سره په تماس کې وي ترڅو په راتلونکو اونیو او میاشتو کې ولیدل شي چې دغه واکسین څه ډول عمل کوي. سیاستوال او چیرونکو دغه راز خبرداري ورکوي چې دا به 2 میاشتې وخت ونیسي چې د کورونا ضد واکسین ټولو ته ورسیږي. دوی همداشان له خلکو غواړي چې له ماسکونو استفادې ته دوام ورکړي، فزیکي واټن مراعات کړي او خپل لاسونه تل پر صابونو مینځي. اروپایي کمیسیون ویلي چې د واکسینونو د څه باندې 2 میلیارد ډوزو د پیرلو قراردادونه له 2 کمپنیو سره کړي دي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې روغتیايي مسؤلین د جنوري په 6مه د موډرنا شرکت جوړ شوی واکسین هم تایید کړي. د دغه واکسین مؤثریت هم د کورونا په وړاندې په سلو کې څه باندې نوي ښودل شوی دی. د اروپایي ټولنې په غړو کې 14 میلیونو زیات خلک په کووید-19 ناروغي اخته شوي او له امله یې هم له 3.6 زرو زیات کسان مړه شوي دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړي، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
دو زرا شل زیگدیز کال هم د نور کرونو پڅیر پیل شو. خود کرونا وایرس و بعد نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د ژوند شاوخوا هر برخه اغیزمنه کړه. په ګڼو هیوادونو کې لوبې او وتلولۍ وځنډېدې. سکال په مکه کې یوازې سلګونه خلکو حج وکړل او د هنر او موسیقۍ یو شمېر نړیوالې مقابلې ونه شوې. احمد تکل په خپل رپورټ کې 2020 زیږدیز کال ته کتنه کړې.
انسان د بشری ژوندانه لپایله په ګڼه ګوڼه کې د ګډ هویت احساس کوي. ټولنپوه امیل دورخایم څه باندې یوه پیړۍ مخکې ویلي و چې د انسانانو راټولېدل هغه روحاني مناسبت دی چې خلکو ته د یووالي او ډله ییزې خوښۍ امکان برابروي او د انسانانو هغه اړتیا پوره کوي چې باید له یو بل چا سره تړلی وي. خو له بده مرغه په عین حال کې د انسانانو ترمنځ فزیکي نږدېوالی د ناروغیو د خپراوي سبب هم کېدای شي. د سکاتلند د سینټ انډریو پوهنتون څیړونکي نیک هپکنز 15 کاله مخکې لیکلي و چې ښایي د نورو هیوادونو خلک په ګڼه ګوڼه کې ورګډ شي، له ځان سره ناروغۍ راوړي او بیرته یې خپلو هیوادونو ته یوسي. هپکنز دا څرګندونې په 2016 کال کې د هغو ناروغیو د درملنې په اړه د بحث پر مهال کولې چې د ګڼې ګوڼې له کبله خپرېږي. د مارچ په 11 نیټه چې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 115,000 ته ورسېده، د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د دې ویروس د خپرېدو د چټکوالي له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او COVID-19 یې د وبا په توګه اعلان کړه. په همدې ورځ د امریکا د باسکټبال ملي ټولنې NBA چې د نړۍ په کچه خورا معتبر لیگ بلل کیږي او د ټولې نړۍ د باسکټبال نامتو لوبغاړي ګډون پکې لري، د خپلو ټولو لوبو د ځنډولو اعلان وکړ ځکه د یو لوبغاړي د کورونا ټیسټ یې مثبت راووت. د دې ورځې په سبا د امریکا د هاکی ملي لیگ هم اعلان وکړ چې خپل ټولې لوبې ځنډوي. د مارچ په 14 د انګلستان د فوټبال نامتو پریمیر لیگ په موقتی ډول وځندید او د مارچ په 18 د روسیې د فوټبال اتحادیه په دې هیواد کې د فوټبال ټولې لوبې وځندولې. د مارچ په پای کې په ټوکیو کې د 2020 کال د دوبی د اولمپیک لوبې د لوبغاړو په لوبو کې د ښکېلو کسانو او نړیوالې ټولنې د روغتیا د خوندیتوب په مقصد د یو کال په مخه وځندول شوې. د اپریل په لومړۍ نیټه د نړۍ په 100 هیوادونو کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمیر له 1,000,000 او د مړو شمیر له 50,000 واوخت. په همدې میاشت کې د لومړي ځل لپاره داسې نښې نښانې ښکاره شوې چې ښایي د اسلام 15 بنا یعنی حج سکال ترسره نشي او سعودي عربستان د نړۍ مسلمانانو ته اعلان وکړ چې ښایي د حج مراسم وځنډیږي. تر جون میاشتې پورې سعودي عربستان چې کورونا وایرس سخت ځپلی و اعلان وکړ چې مکه او مدینه د عمره د زیارت کوونکو او سیلانیانو پر مخ بندوي. په جولای میاشت کې سعودي عربستان یوازې 0 کسانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړه، په داسې حال کې چې په عادي حالت کې دا شمیر 2,000,000 و. د هغو لویو غونډو او مناسبتونو شمیر چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا له کبله فسخ شول خورا زیات دی او د ژوند بیلابیلې برخې رانغاړي. په قزاقستان کې په 2 نړیواله جګړه کې پر ناتسي جرمني د نړیوال ائتلاف د بریا مراسم فسخه او په روسیا کې په 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره وځنډېدل. د اسپانیا په شمال کې په غویانو پسې د ځغاستې دودیزې لوبې او د جرمني د اکتوبر فستیوال هم وځنډېدل. د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام فسخه شو او په نتیجه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باید یو کال انتظار وباسي چې بیا په نړیوال ډګر کې خپل وړتیا وښيي او ویسټ انډیز به شیبې شماري چې د استرالیا پر وړاندې د خپل اتلولۍ دفاع وکړي. د افغانانو، ایرانیانو او د سیمې د نورو خلکو د لرغونی جشن نوروز مراسم هم د قرنټین د محدودیتونو له کبله هسې چې دود و پر ځای نشول. د نړۍ د سندرو د سیالۍ مشهور جشن یوروویژن او په ډیرو هیوادونو کې د ډله ایزو منډو یا ماراتون لوبې او د ګلف او ټینس تورنمنټونه د همدې محدودیتونو له کبله پاتې شول. خو لکه څرنګه چې تیر کال د نوی کال په شپو ورځو کې د کورونا د وبا د سرایت ویره خوره وه، سکل د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړېدو او په ځینو ځایونو کې د دې واکسین د تطبیق پیل د نړۍ خلک هیلمن کړي دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو شکایت کوي چې په باراني موسم کې د ښار ویالې بندیږي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دوی د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د سړک د غاړو ویالې پاکې کړي، خو د ښاروالۍ مسؤلین بیا د ویالو د بندېدو پړه د ښار پر اوسیدونکو اچوي. تفصیل باز محمد عابد را کوي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د ورښتونو پر مهال د سړک د غاړو د ویالو د بندېدو لامل په باراني ورځو کې اوبه په سړکونو بهیږي چې د ښار د سړکونو پر تخریب سربیره ګڼې نورې ستونزې رامنځته کوي. د جلال آباد ښار دوه تنو اوسیدونکو ګل افضل او عظیم خان په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
زمونږ ښاروالۍ ډېره بېهوره ده، اوس دا ښار د ګوره سړک غاړه خامه ده، چې لږې اوبه سړک کې ډنډ شي ګوره مسلمان پې بلمازه کېږي، محصلین دي، عوام دي، زی را دي، لار بندېږي، ګڼه ګوڼه ډېرېږي. پې
چار ځای کې نن سبا ګوره ډېران ده، دا هر دکان مخه ډېران ده، د سړک بغل ډېران ده، پیادلونه ټول ډېران نه ګرځېدلي دي. ښاروالۍ ورته هېڅ توجه نه کوي. دا چې کله د ښاروالۍ
د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین د ښار په ځینو برخو کې د ویالو د بندېدو ستونزې مني، خو پړه یې تر ډېره د ښار په اوسیدونکو اچوي. د جلال آباد ښاروالۍ د تنظیفاتو امیر حضرت علی آغا وایي اسه کوي چې د خار د ویلو اوبو ته مخ ورکړي.
اصل کې چې د غویالي بندیږي د دې اصلي لامل خاریان دي، ځکه دوی خپل کثافات راخلي د کور نه، د سرکو نه، د دکانو نه. د کثافات ته سهار راشه د دکاندارانو سره مونږ لنجي، ځکه دوی جارو کوي، د خپل جارو په ویالو کې اچي، په دغه باندې مونږ جریمه ورکو، هټ دکانونه پی بندو. سکل خط تدابیر لرو، پرسونل هم دغه وسم په ساحه کې ده، چیرته چې پلچکونه دي، بړخونه دي، په دې باندې کار روان ده.
لوګ دو کلونو رئیسی په جلال آباد خار کې د باران پر وخت د خار ویلې د کثافاتو لامل بندې وي او خلکې لګڼو ستونزو سره مخ کړي وي، چې د خار اوسیدونکي پړه په ښاروالۍ او د ښاروالۍ مسؤلین پړه پر ښاریانو اچوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگوالو جی
گرگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیم لگیش پا خیبر زلہ کے گزران محلی او دا نام نئے پا پیخو کے مازور شیوی کسان لدوی سر دا مرستو نکی دولا ملا شکایت کبی دوی لحکمت غواڑی چی میاستانے وزیفی او پا مخصوص کوٹا نو کرے ورکی د کباری ضلع لپاره د ولسی خیر خیګړې ادارې چارواکي وایي دوی شاوخوا شل زره مزوران چې شپږ زره ورڅخه یوازې د خیبر دي لزان سره راجستر کړي او دا چې د حکومتي پروګرامونو لاندې به مرستې ورسوي. د فرهاد شینواری رپورټ ورو.
د شلوبر کوم سلویخت کلن عبدالرحمن اپریدی د گزرن مزور شوی او مشال ریډیو توای چې ډیر د بی وسه ژوند په تیرولو مجبور دی.
پینځه بچی مې دی، مشر بجای مې وته کول دی چې نن سبا دې مو بچی تلل سکول چې مو سره لزګون نو چې مو ور کړای وای. د پی خبر مزوران له خو یو د خبرو چې وظیفه ته مقررو بل داسې بتاین چې مو خپل کوټالو اړ یو شي کې مو خپل کوټالو مو مولای نه روکای. زه داسې یان چې زکه سوال نشم کولای مری رتای مولا خو عزت خپل بچول نو کاری کوم مې سړی روکړای راو دغه بکیږي دوله جال سکولا بی کیږي
دی ګاډی دی اے دا ویلډ کړای
درې سالور پینځه زوی ویلډ کړای راو بس خبره بس موته وسنه کې څه دغه زوی کې پاره کې ګلاش دی کې دا وینې مولا کساس مزور لاس کوټر روغلی مې کسو یتا بوت کې نه دی پچارس چاليږي پټراولم نه خوري و مزور لکه خوچاله وکړی مولدور لای ورکړی دی
د باډي سپیشل پرسن ارګنایزیشن یا مزورانو اتحادیې نائب صدر نواب علی پردی وای چې دوی سره خوښه شپږ سره کسان رجستر شوی چې په دې کې میرمنې هم شامل دي
کله چې دا پټه زامشوله مو عموما کو سوشل ویفر ډپارټمنټ لم تلیو هغه وی چې یاره د مصر ایلاته وسه پیرڅ نشته راي مزور خو ډیرو غنه زیاته خرچا دو روغ سړی چې پېښور لڅی نو په سل روپۍ باندې چې وروڅی وځونی چې زب خپل مازوره یم داسې نور مازوره دي چې مو پېښور ل ضرورت پېښ شي نو په 1200 باندې چې ټیکسی ځون لا نه جانا ونه سو دې مولا را مخانه وظیفه عموم منځوره کې مولا را رز ګور روکړی کې ټیکنیکل سنټر دم روکی چې مو پکې کسب زده کو
خان سي د پردای هم د بدمنې په وخت په یو پېښه کې مازوره شوی او دی وای
مونږ ته دا وی چې کم مازوره خلق دي تعلیم او تاري غلا پکو د جنو کرے ور کړی شي چې کوم نوسته کور غلری کې دای شي چې حکومت پکې کوشش وکړي چې غلا نوسته کور دا سره ونګي
د کبیلی زلو د سوشل ویلفیر سانګي اسسټنٹ ډایریکټر عبید خان سره مو د کبیلی زلو د مزورانو د مرستې پاړه باندې رابطه وشو نو دوی وویل
قبائلی علاقہ سیمہ کی کموں سر تقریباً شل زرو پورے کسان لکا جکم سپیشل پرسن دی دا موسر رجسٹر دی تقریباً شپک زرو پورے جکم دے لکا موسرا پا خیبر ڈسٹرک کی جکم دے رجسٹر دی دئی تو وقتاً فوقتاً چکم دے لکا مونگ ویل چیئر ٹرائی سائیکل دا شان چکم بے ساکیا دی چکم تا کرچز ویلی شی دا دی تو مونگ ورکڑی دی دئی تو مونگ سنٹر دا بے اسٹیبلش کو چی دی لکا خپل کار جوگا شی آغا پی سی ون زمون کی پروف شو نو مونگ با یونین کونسل پا لیول باندی با ہوم چکم دے لکا چو سمرا زمون مزوران رون دی یا دا خاص خلق دی مدی بجے کم دے ہر لحاظ سر لکا مونگ سپورٹ کو
دا کبیلی زلو دا سوشل ویلفیر سانگی چارواکو ویل چو اس با حکومت دا ٹول سوبے مزوران لپاره یو ځانګړی سرټیفیکیټ جوړوي او په دې باندې چې بیا وخت سره سره کومې مرستې راځي نو په اسانه بورته ملاويږي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم
د اتوار یا یک شنبه پورس په سالورو او د ګل یا دو شنبه پورس په دونی مبجو اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00460 503 4600 4690
د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال د قبایلی ضلعو د ځوانانو لپاره د سپورتي لوبو په دغه لړ کې د پرمختیا د یو شمیر پروژو اعلان کړی و خو د دې سیمې ځوانانو د لوبو اتحادیو غړي وایي دوی لا هم میدانونو ترڅنګ له یو شمېر نورو اسانتیاو بې برخې دي دوی په خبره قبایلی ضلع ترهګرۍ ځپلې دي او ځکه نو د ځوانانو لپاره یې د صحتمندو او مثبتو سرګرمیو برابرولو ته حکومت باید زیات پام وکړي بلخوا د حکومتي تاریخ انصاف ګوند غړي وایي په قبایلو کې د لوبو پر منصوبو کار روان دی انیسا اجمل معلومات راکوي
په قبایلی ضلعو کې د لوبو د اتحادیو غړي او کارپوهان وایي حکومت په ټوله خیبر پختونخوا کې د یو زرو لوبو میدانونو جوړولو ویلي وو خو دې لړ کې په قبایلی ضلعو کې ډېر لږ کار شوی دی په قبایلی ضلع خیبر کې د فوټبال لوبغاړي یاسر افریدي د دسمبر په 26 مشال لړیو ته ویل چې په قبایلی ضلعو کې ګڼ ځوانان د بیلابیلو لوبو کولو صلاحیت لري خو د لوبو میدانونو د نشتوالي له وجې وخت او صلاحیتونه دواړه ضایع کیږي
هیڅ هم نشوي نه کیږي ټیلنټ هیڅ کمی نشته چې په پاکستان کې د
نا زیات ضرورت د مونږ قبایلو دی ځکه چې د مونږ علاقې هارد دی سختی دی هغه دومره مشکلات جوړوي د پلیر دپاره ډېر زه داسې پلیران وینم بیا دویم کال زه هغه پلیر نه وینم د مونږ ګراونډونه د تیګو او د سخت هغه نه ډک دي.
په قبایلي ضلعو کې د تیراندازۍ لوبغاړي او کارپو منصور افریدي وویل چې حکومت وړاندې هم د دې سیمو د ځوانانو د پرمختیا لپاره ژمنې کړې وې خو تر اوسه نه دي عملي کړې. هغه زیاته کړه حکومت باید د لوبو منصوبو پیلولو نه وړاندې د سیمې مشرانو او ځوانانو سره مشورې وکړي.
په قبایلي سیمو کې واړه واړه ګراونډونه شته دی خو هغه د هغې علاقې دپاره کافي نه دي. دلته خو دې پلان لري چې موږ اربونه روپۍ لګول غواړو خو بل طرف ته چې څومره په دغو ضلعو کې د ګیمونو چې کوم ذمهوار خلک دي هغې د افسوس کوي چې هلې ځلې کېږي یا ګراونډونه آبادېږي. په کار ده چې دی کې زموږ سره سلا مشوره وشي ځکه چې د سپورټس په کار باندې دا د سپورټسمینان ښه پوهېږي.
په قبایلي ضلعو کې د نړیوالو لوبو د تنظیم یا AIPS غړي ایاز رساب یا ویل چې قبایلو ته تراګرې له وجې ډېر زیان اوښتی دي نو لوبو ته زیات پام کولو سره به د سیمې امنیت ته هم ګټه ورسېږي.
کوم په خیبر پختونخوا کې زر ګراونډونه جوړولی شي په هغې کې د ملاګوري سپورټس کمپلیکس دی چې په کوم کې به کرکټ ګراؤنډ وي ورسره د فټبال ګراؤنډ دی په هغې باندې هم کار روان دی. همدارنګه په لنډیګوتل سکول باندې چې کوم دوی ګراؤنډ جوړوي د فټبال هغې باندې خو اوس څومره موده وشوه چې هلته کې کار نه کېږي کار بند شوی دی. جمرو سپورټس کمپلیکس چې کوم د 2009 نه د لوبو لپاره ایکټیو دی هلته کې هغه د ګراؤنډ نور مرمت نه کړو چې کوم ډېر زیات او اهم ضرورت. د دې نه علاوه په باړه کې چې کوم شهید افریدي سپورټس کرکټ سټیډیم دی د دې نه علاوه برخیل کرکټ ګراؤنډ زبردست ګراؤنډونه دي خو که هغوی ته څوک پاملرنه وکړي جوړ کې سپورټس کمپلیکس یو دی چې نشت قابل دی. همدارنګې په اورکزای کې یو سپورټس کمپلیکس پکار دی. په کورما کې یو ګراؤنډ دی هلته هم ضرورت دی. وزیرستان کې دارنګې یو ګراؤنډ دی. یونس خان سپورټس کمپلیکس مومند کې یو ګراؤنډ هم نشته دی.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د لوبو کلتور څانګې مرستیال صدر او په قبایلي ضلعو کې د لوبو اتحادیې پخوانی مشر شاهد خان شینواري مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت په قبایلي ضلعو کې د لوبو پرمختګ ته ډېر پام دی او دې لړکې ګڼې منصوبې پیل کړي دي.
سے اناؤنسمنٹ کرا او دا 1000 گراؤنڈز دا پالیسی ما جوڑا کڑے وا کم دا ماشومانو پارا کوچز اغستلو اغم پا دیکیو گورنمنٹ سکولونو کے زمونگ دا پاکستان میار تو پینزل شلو کالو نتاسو گورا ہے نو اولمپکس کوالیفائی کئی نو ورلڈ کپ کوالیفائی کئی زمونگا ٹول گراب چھ دے الان دیرالو نو زمونگ انشاءاللہ امید دے او دا توقومم دا چھ خان سے پا قیادت کی لگا چنگا خیبر پختونخوا کی سپورٹس فیسلٹیز جوڑی گی نو امید دے الانا
زنو پاکستانی رسنیو د دسمبر په 15 د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په حواله لیکلی چې موجوده حکومت په قبایلی ضلعو کې د سپورټس یا لوبو پرمختګ لپاره 1.5 ارب روپۍ بیلې کړې دي چې پکې 500 ارب د لوبو وړو میدانونو لپاره دي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سوا تیم سو یا بورډر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې باور باندې مختشو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک شدید دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې د علاج بعد به مزدوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو نوې اونې خبرونه تور تمونه د 2020 کال جنوري څخه اوریدلای شي.
په پاکستان کې ګڼ ډرایوران پر لاریو انځورونه نقشونه او رنگینه خطاطي خوښوي. حیدر علی وایي د انځورونو د هنر اوس د نړیوالو نندارتونونو برخه هم ګرځېدلې. په پاکستان کې ډرایوران د ټرکونو پر سنگار خورا زیاتې پیسې لګوي. پامیر ساحل په دې رپورټ کې په دې اړه معلومات راکوي.
د کراچۍ په ګڼه ګوڼه کې داسې لارۍ ښکاري چې په بیلابیلو رنګونو او نقشونو سینګار شوي. پر لاریو د انځورونو د هنر وس یو نړیواله بڼه اخیستې او له پاکستانه بهر یې نندارتونونه هم جوړ شوي. 9.5 کلن حیدر علی پر ټرکونو د انځورونو او خطاطۍ هنرمند دی او رویټرز اژانس ته ویلي دا هنر له ټولنیز سره سره د سیاسي رجحانونو ښکارندوی کوي.
محترمه بنظیر بھٹو
د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بھٹو تر وژنې وروسته پر لارایو د هغه انزورونه زیات دود شول. یوازې هغه خلکو یې پر لارایو انزورونه نه غوښتل چې ووټ یې ورکړي، نورو ډرایورانو یې هم غوښتنه کول.
علی وایي د ټرکونو انزورونه یې په امریکا، اروپا، کاناډا او ځینو آسیایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي.
خدای راته دا موقع راکړه چې په ګرد نړۍ کې خلکو ته د پاکستان د رنگینه بڼه او چهره
وښیم. عبدالقادر د خپلې نوې رنگ شوې لارې تر روانولو مخکې وویل د ټرک سینګار یې خوښیږي.
لدی سره مې شوق دی، د همدې شوق لپاره زیار باسم. بچو مې راته وویل چې که ټرک سینګار نه کړې بیا یې نه چلو، نو دا د ښایسته مې کړ چې هغوی یې اوس وچلوي.
په پاکستان کې ګڼ ډرایوران خپلې لارې رنګوي او ورباندې بیلابیل انځورونه جوړوي، خو دا کار ارزانه نه دی. د ټرک پر رنګولو او سینګارولو له 50,000 واخله تر 15,00,000 روپیو پورې خرڅ راځي.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
وجدوا
کوي.